دا مشال رادیو دو دا محل په پیښور کې د سهار لسو په کابل کې 9:30 بجې دی. په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه هارون باچا هنري ګړی هم په تکراری توګه اوري. خو تر هر څه مخکې خبرونه د پاکستان سینټ پر پوز او عدلیه د هیواد په سیاسي چارو کې د مداخلت تور پورې کړی دی. په پاکستان کې د نویو انتخاباتي حلقو د جوړولو پر سر تازه اختلافات پیدا شوي دي او امریکایي ولسمشر یو ځل بیا د نیویارک د برید تورن ته د مرګ سزا ورکولو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه د پاکستان په سینټ کې د هیواد په سیاسي چارو کې د پوځي اسټابلیشمنت او عدلیه پر مشکوکې لاسوهنې انتقاد شوی دی. تیر مازدیګر په سینټ کې د دولتي ادارو د واک د ناسم استعمال پر تورونو باس وشو چې ورته د پیپلز ګوند استازي فرحت الله بابر ویل په ټوله نړۍ کې د پارلمان پوځي اسټابلیشمنت او عدلیه د اختیار په اړه باس کیږي، خو په پاکستان کې د دولتي ادارو ترمنځ د واک د نامتوازن حالت موضوع ډیره پیچلې ده. د پوځ مرکزي دفتر ته په اشاره تور پورې کړ چې په پاکستان کې د پارلمان، عدلیه او ملکي اسټابلیشمنت واک له اسلام آباد راول پنڈی ته انتقالیږي. خو د واکمن مسلم لیگ نون سینیټر مسعود مجید وویل انتظامی خپل اختیار نه دی استعمال کړی. د البته ویل عدلیه له پارلمان هم واک اخیستی دی. خو د متحده قومي موومنت سینیټر طاهر مشهدی ویل پوځ د هیواد په چارو کې مهم رول لوبوي. عدلیه او پوځ د سینیټرانو د تازه تورونو په اړه لاس نه دی ویلي، خو په تیرو وختونو کې دا خبره ناسمه بلل چې ګواکې له خپلې ټاکلې دایرې تجاوز کوي. په پاکستان کې د نویو انتخاباتي حلقو د جوړولو پر سر تازه اختلافات پیدا شوي دي. همدا لامل دی چې قومي اسمبلی قانوني مسوده منظوره نه کړی شوه. تیره ورځ چې د قانوني چارو وزیر زاهد حامد د آئینی ترمیم مسوده وړاندې کړه، نو ظاهرا داسې ښکارېده چې په اسمبلی کې د غړو د کم شمیر له وجې به دا کار ونه شي. خو ورسره د مسودې پر متن پیپلز ګوند او متحده قومي موومنت اعتراضونه وکړل. د آئینی ترمیم منظوري لپاره د شپږ شپېته فیصده غړو مثبتې رایې پکار وي. د پیپلز ګوند پارلماني مشر نوید قمر تور پورې کړ چې حکومت ورسره چل کړی دی او ورته یې ویلي چې د نویو انتخاباتي حلقو د جوړولو مسوده یې د ګډو ګټو د شورا د غونډې له پرېکړې سره سمه تیاره کړې، حالانکه په هغه غونډه کې پر دې موضوع هیڅ فیصله نه وه شوې. د متحده قومي موومنت ډاکټر فاروق ستار هم ویل چې حکومت دې د سند په اړه د دوی اندېښنو له ځوابولو پرته مسوده وړاندې کړې ده. زاهد حامد د دوی تورونه ناسمو بلل او بیا وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څخزي هم د دواړو ګوندونو پر مشرانو انتقاد وکړ او تورې پورې کړ چې له خپلو ژمنو په شا شوي دي. د پاکستان حکومت غواړي د روان کال د سرشمیرنې په رڼا کې د قومي اسمبلی د څوکیو لپاره نوې انتخاباتي حلقې جوړې کړي. د قبایلي سیمو د روغتیا ادارې داوه کړې چې حکومت له هغو سیمو څخه د ګزړ ناروغي په بشپړه توګه ختمه کړې ده. د پاکستان دولتي راډیو د قبایلو د روغتیا ادارې د ویاند عقیل احمد خان له خولې ویلي، سږ کال په هغو سیمو کې د پولیو ناروغي یوه پیښه هم نه ده ثبت شوې. تیر کال په جولای کې په جنوبي وزیرستان کې د ګزړ دوه پیښې ثبت شوې. ویاند زیاته کړه چې د قبایلي سیمو تر 5 کلونو پورې عمر لرونکي 90% ماشومانو ته په باقاعده توګه واکسیني څاڅکي ورکوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د بیلابیلو سیمو خبریالانو پر حکومت غږ کړی دی چې د دوی پر ضد د شویو جرمونو قضیې وڅېړي او د مجرمانو د معافیت سلسله دې ختمه کړي. پرون په جنوب ختیځ او ختیځ ولایتونو کې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت ختمولو نړیوالې ورځې په مناسبت یو شمېر غونډې وشوې چې پکې خبریالانو له حکومت غوښتنه وکړه چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې دې ورته اسانتیاوې برابرې کړي. د ننګرهار د خبریالانو او لیکوالانو ټولنې یو مشر رحمت الله زیارمل وویل، په تیره یوه نیمه لسیزه کې حکومت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره اقدامات نه دي کړي.
ننګرهار کې ژورنالیستان په څلورو برخو کې له لویو ننګونو سره مخ دي. دلته اقتصادي مافیا، د ځمکو مافیا، وسلوال مخالفین او هغه چارواکي چې په فساد او بډو روغ دي. له بده مرغه چې په تیره یوه نیمه لسیزه کې حکومت د ژورنالیستانو د کار د خوندیتوب او دلته د بیان د ازادۍ د تضمین لپاره څنګه چې لازمه ده اقدامات نه دي کړي.
د خوست او ننګرهار چارواکو غونډه ته په وینا کې ډاډ ورکړ چې نه یوازې به د خبریالانو د خوندیتوب هڅه کوي، بلکې موجوده قضیه به هم سمې وڅېړي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې خبریالان له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ وي او هر کال ورباندې د تاوتریخوالي یو شمېر پیښې ثبتېږي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا غږ کړی دی چې د تیرې میاشت پر 1 دېرشمه په نیویارک کې پر خلکو د ګاډي خېژونکي ازبک وګړي ته دی د مرګ سزا ورکړل شي. په هغه پیښه کې اته کسان وژل شوي ول او 12 شوبل ول. البته ترامپ تیر مازیګر په خپل نوي بیان کې لدې غوښتنې په شا شو چې سیف الله سایپوف دی په ګوانتانامو کې امریکایي پوځي زندان ته واستول شي. نوموړي پر ټویټر ولیکل دی به خوشاله شي چې د نیویارک برید ترهګر ګوانتانامو ته واستوي، خو دا بهیر له وفاقي نظام څخه له تیرېدو هم زیات وخت نیسي. دوی ویل دا هم مناسبه ده چې هغه د خپل ناوړه جرم لپاره په هیواد کې وساتل شي. ترامپ په بل بیان کې ولیکل هر څه باید ژر وشي او هغه ته د مرګ سزا واورول شي. امریکایي څارنوالانو د چهارشنبه پر ورځ پر سایپوف د ترهګرۍ تورونه پورې کړل او ویل چې هغه له اسلامي دولت ډلې څخه الهام اخیستی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي امریکا یې د هیواد اصلي دښمن دی او تهران به د 2015 زیږیز کال د اټومي موافقې په اړه د امریکا فشار ونه مني. نوموړي تیره ورځ د زده کوونکو یوې غونډې ته په وینا کې وویل امریکا په هره معنی اصلي او بد دښمن دی. خامنئي ویل تهران باید د خپل دفاعي ځواک پیاوړي کولو ته دوام ورکړي.
ما اگر چنانچه قدرت دفاعي خودمون رو افزایش ندیم
که موږ خپل دفاعي ځواک پیاوړی نه کړو زموږ دښمنان به زړور شي، سپین سترګې به شي او به هڅیږي چې پر موږ حمله وکړي. زموږ دفاعي ځواک باید داسې وي چې دښمن هیڅ راز اقدام ته زړه نه کړي.
امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت د اټومي توافق له تصدیقولو انکار وکړ او پر تهران یې تور پورې کړ چې موافقې ته وفادار نه دی. د خبرونو پای تاسو مشال رادیو ته غوږی اس موږ په www.mashalradio.com اوري. د پاکستان سینټ په هیواد کې د پوځ او عدلیه پر زیاتېدونکو رول انتقاد کړی دی. په پاکستان کې د نویو انتخاباتي حلقو پر قانوني مسودې اختلافات پیدا شوي. په خوست او جلال آباد کې خبريالانو پر حکومت غږ کړی چې د دوی پر وړاندې د جرمونو قضیه دی وڅېړي. د خیبر پښتونخوا د سوداګرانو خونې پر درآمداتو د نویو ټیکسونو لګولو مخالفت کړی.
من خلکو ټول انحصار چې د افغانستان تجارت باندې اسیم زمونږ تجارت هغه سره ډیر لاندې راغلی دی.
د شمالي وزیرستان زده کوونکي وایي په سیمه کې لا هم زیاتره تعلیمي ادارې تړلې دي او حکومت یې په بیا رغونه کې هم مرسته نه کوي.
پس لو لکه روپے باندې خو کور بالکل هم نه جوړیږي، بلکې کمره هم نه جوړیږي.
مونږ علاقہ کې ګورنمنٹ ډیگری پوسټ گریجویټ کالج تر اوسه پورې بند شوی.
او په هارون باچا هنري ګړې کې د ځوان سندرغاړي علي بابا خان خبري او سندري اوري. د مشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع تورز د پاکستان سینټ د هیواد په سیاسي چارو کې د پوځ او عدلیه پر مداخلو انتقاد کړی دی. تیر ورځ د ادارو د واک او اختیار په اړه په سینټ کې بحث وشو چې پکې یو شمېر سینټرانو پر پوځ او عدلیه انتقاد وکړ او تورې ورباندې پورې کړ چې د واک توازن زیانمنوي. پوځ او عدلیه په تیرو وختونو کې دا تورونه ناسم بللي او وایي جمهوریت او د ادارو ټاکلو دایرو ته ژمن دي. محمد عمران له اسلام آباد.
د پنځشنبه په مازیګر په سینټ کې د دولتي ادارو د واک د ناسم استعمال پر تورونو بحث شو چې ورته د پیپلز ګوند استازي فرت الله بابر ویل په ټوله نړۍ کې د پارلمان فوزي اسټابلیشمنت او عدلیه د واک په اړه بحث کیږي، خو په پاکستان کې د دولتي ادارو ترمنځ د واک د نامتوازن حالت موضوع ډیره پیچلې ده. فرت الله بابر تور پورې کړ چې په پاکستان کې د پارلمان، عدلیه او ملکی اسټابلیشمنت واک له اسلام آباد راولپنډي ته انتقالیږي. د نوموړي په وینا چې واک هغه خلکو ته د ورکولو هڅې روانې دي چې ځان له احتساب هم بالا غنی. خود واکمن گوند مسلم لیگ نون سینیٹر مسعود مجید اویل انتظامی خپل واک نه دی کارولی، د برادلیه تور پوره کو چې له پارلمان یې هم واک اخیسته دی. په دې باس کې د متحده قومي مومنت سینیٹر طاهر مشدی اویل فوز د هیواد په چارو کې مهم رول تر سره کوي. د پښتونخوا ملي امی گوند سینیٹر عثمان گاکړ اویل چې سیول او فوزی بیوروکراسي په لزی مواره په سمتوګه نه پوره کوي او دا هڅه کوي چې د پارلمان واک کم کړي. د بلوچستان نېشنل پارټي سینیٹر جهانزیب جمال دینی اویل چې واک تل د یوې ادارې سره پاتې شوی دی، باید د عدلیه او ځواکونو د مشرانو ټاکنه د سینټ له لارې وشي. که دا پریکړه وکړی شي نو د پارلمان د واک به د ټولو سره احساس وي. عدلیه فوز د سینټرانو د تازه تورونو په اړه لاس نه دی ویلي، خو په تیرو وختونو کې دا خبره ناسمه بللې چې ګنې دوی له خپل واکه تجاوز کوي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
هونیز پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لس نیمو بجو،
جمهوریت
په پاوکم دو بجو،
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو،
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو.
په پاکستان کې د نویو انتخاباتي حلقو د جوړولو پر سر اختلافات پیدا شوې دي چې لکه بلې تیر ورځ په قومي اسمبلی کې په همدې موخه وړاندې شوې مساوده منزور نشوه. دا اینی ترمیم مساویده منظوره لپاره د شپږ شپېته فیصد غړو مثبته رایه په کار وي، خو د انتخاباتي حلقو د جوړولو په اړه پیپلز ګوند او متحده قومي موومنټ اعتراض کړی دی چې له کبله یې د نوې مساویده منظوري د ځنډ ښکار شوې. تفصیل رفعت انجوم راکوي.
په پاکستان کې د نوو انتخاباتي حلقو د جوړولو پر سر نوې اختلافات پیدا شوې دي. همدا لامل دی چې قومي اسمبلی په دې لړ کې د قانوني مساویدې په منظورولو کې پاتې راغلی. تیر ورځ د قانوني چارو وزیر زاهد حامد دایني ترمیم مسوده وړاندې کړه. نو ظاهرا داسې ښکارېده چې په اسمبلی کې د غړو د کم شمېر له وجې به دا کار ونه شي، خو ورسره د مسودې پر متن پیپلز ګوند او متحده قومي موومنټ اعتراضونه وکړل. دایني ترمیم د منظورې لپاره د شپږ شپېته فیصد غړو مثبتې رایې په کار وې. د پیپلز ګوند پارلماني مشر قمر نوید تور پورې کړو چې حکومت ورسره چل کړی دی او ورته ویلي چې مسوده یې د مشترکه مفاداتو کونسل د غونډې له پرېکړې سره سمه جوړه کړي. خو د سند اعلی وزیر مراد علی شاه تیره ورځ ویلي وو چې په هغه غونډه کې پر دې موضوع هیڅ فیصله نه و شوې. د متحده قومي موومنټ ډاکټر فاروق ستار هم وویل چې حکومت د سند په اړه د دوی د اندېښنو باوجود مسوده وړاندې کړه. زاهد احمد دا تورونه ناسم وبلل او بیا وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی هم د دواړو ګوندونو پر مشرانو تنقید وکړو او تورې پورې کړو چې له خپلو ژمنو پشا شوي دي. د زیاته کړه چې دا مسوده د پارلماني مشرانو د متفقه فیصلې وروسته اسمبلی ته وړاندې شوې ده. د نومبر په لومړۍ نیټه د چهارشنبې په ورځ د پارلماني مشرانو غونډه په اسلام آباد کې شوې وه او په دې خبره اتفاق شوی وو چې حلقه بندیانو لپاره به په آئینی بل کې ترمیم کوي او د هغې پس به د سرشمیرنې په لومړي رپورټ حلقه بندیان کیږي. د پاکستان حکومت غواړي د روان کال د سرشمیرنې په رڼا کې د قومي اسمبلی د چوکو لپاره نوې انتخاباتي حلقې جوړې کړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 13,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته وګیاست او وس هم د بل خبر پر لوري ورزو. د نومبر 2 منیټه د خبريالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت ختمولو په توګل منځل کیږي چې پترس کې پرون په جلال آباد کې وغونډه شوې چې ورته د ننګرهار لوالي سره نور چارواکي هم ورغلي ول. خبريالانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی پر وړاندې د جرمونو قضیه د ژر وڅېړي او د دوی د خوندیتوب لارې چارې دی ولټوي. مز محمد عابد د غونډې په اړه رپورت راستولې.
په ختیځو ولایتونو کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد په دې اړه مشال رادیو سره په خبرو کې وویل:
موږ د خبريالانو د ښاری خوندیتوب او د ژوند خوندیتوب په اړه باندې د چارواکو نه غوښتنه وکړلې. ټول چارواکو ژمنه وکړه چې دوی به د خبريالانو ژوند، د خبريالانو کاری ساحه او ټول خوندي کوي او هر ډول ستونزه چې خبريال ته پیښ شي دوی به ان شاء الله په وخت او زمان سره ورته رسیدګي کوي. دوی موږ غوښتنه زمونږ د عدلي او قضایي ارګانونو څخه دا و چې د خبريالانو د قضیو په وړاندې دوی باید حساس وي او لدی ورسته نور د قضایا په جرګو مرکو حل نشي بلکې د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا نه حل شي.
دا چې په ننګرهار کې ژورنالیستان له کوم ډول تاوتریخوالي او ننګونو سره مخ دي. په ختیځ کې د لیکوالو او ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې منشي رحمت الله زیرمل وویل:
ننګرهار کې ژورنالیستان په څلورو برخو کې له لوی ننګونو سره مخ دي. دلته اقتصادي مافیا، د ځمکو مافیا، وسلوال مخالفین او هغه چارواکي چې په فساد او بډو روغ دي. کله چې ژورنالیستان واړي په دغه مواردو کې د ولس د خیر لپاره ژورنالیستیک کارونه ترسره کی، دغه ډلې په وړاندې مشکلات پیدا کوي. له بده مرغه چې په تیرې ونی ملسیزه کې حکومت د ژورنالیستانو د کار د خوندیتوب او دلته د بیان د ازادۍ د تضمین لپاره څنګه چې لازمه د اقدامات نه دي کړی.
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل په دغه ناسته کې ډاډ ورکړ چې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره به په ګډه هلې ځلې کوي.
په یو ګډ تفاهم سره د نتیجې ته ورسېدو چې په ننګرهار کې به د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د قانون او د اصول په چوکاټ کې ګډې حلې ځلې کوو او همدارنګه ژورنالیستان او خبريالان به هم د قانون په چوکاټ کې د رسنیو د قانون د اصول پر رعایت سره خبرونه، اطلاعات راټولوي او بالاخره بیا به له سره د خپلو رسنیو لارې شریکوي، ترڅو موږ وکولای شو چې هم د ژورنالیستانو لپاره کاری چاپریال مساعد کو هم د دوی خوندیتوب
د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه چارواکی وایي چې په تیر یو کال کې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې له دوی سره د ژورنالیستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت شوي چې په دې کې مرګ ژوبله، توهین، تحقیر، وهل او ډبول شامل وو چې اته یې د داعش وسلوالو لخوا وي، درې د امنیتي منصوبینو لخوا او پاتې هغه یې د نامسوله وسلوالو او مافیایي کړیو پورې اړوند وي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د خوست خبریالانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی پر وړاندې د جرمونو څېړنه دې وشي او عاملینو ته دې معافیت نه ورکوي. دوی تیره ورځ د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت ختمولو نړیوالې ورځې د لمانځنې لپاره یوه غونډه وکړه چې پکې پر حکومت غږ وکړ چې معلومات ته د لاسرسي لپاره دې اسانتیاوې پیدا کړي. نجیب الله لوخیل، خوست.
دوی یاد سرګندونی د پنځ شمې په ورځ په خوست کې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د ختمېدو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وکړي. یاد لمانځغونډه چې په سویل ختیځ زون کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په بلنه جوړه شوې وه. د یاد بنسټ مشر سیف الله حیات ویل،
یو شی چې جوړه اداره تر ټولو خلاصته راوړنه بولي هغه د بیان ازادي ده، مګر بیا هم له خبریالانو سره دوی وخت نا وخت
په خوست کې د کلید راډیو مشر نوراجان بهیر وایي، په یو شمېر پیښو کلونه تیر شي خو نه مجرم کس ونیول شي او نه یې اړوندې حکومتي ادارې د پایلو موندنې اعلان کړي.
ځینې قضیې لیدلې ویني اوري، کلونه پې واوختل خو نه مجرم تعقیب شو نه قضیه وڅېړل شو. د بیان پیاوړتیا هغه وخت حقیقي کله چې له ژورنالیست سره د ژورنالیست په څیر چلند وشي او تر څنګ یې لکه څه ډول چې په قانون کې دي معلومات ته لاسرسی اسان شي.
په خوست کې د سولې پیغام راډیو مشر زاهد شاه انګار، د خبریالانو خود سانسوري د واقعیتونو په انعکاس کې یوه بله لویه ننګونه بولي.
خپله د قانون د تطبیق په لویه ستونزه د لوی ګواښ دی د بیان ازادۍ لپاره. کله چې موږ وپوهېږو چې قانون نشته، موږ مجبوریږو چې خود سانسوري وکړو، ځان غلی کړو.
بلخوا د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران د ځایي ادارې په استازیتوب رسنۍ وستایلې چې د ولس د پوهولو او خبرولو لپاره یې هلې ځلې کړي دي.
خوست په سیمه ییزه او نړیواله کچه هغه انځور ترلاسه کړی دی چې زموږ په افغانستان کې ډېر پرمختللي ولایتونه هم نه لري. دا یوازې د ولایتي ادارې او د افغان حکومت لاسته راوړنه او افتخارات نه دي، بلکې دا ستاسو د ژورنالیستانو افتخارات هم دي.
بلخوا د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د روان 2018 زیږدیز کال تر نومبر میاشتې لاس خبریالان وژل شوي او د تاوتریخوالي خواوشا سل قضیه ثبت شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د خیبر د باړې کروندګر وایي د کلونو نامنوی او پوځي عملیاتو له کبله یې ځمکې شاړې شوي دي او باغونه ختم شوي دي. دوی تیر ماسپښین مشال راډیو ته ویل، د کروندګرۍ اداره دې ورسره د پټیو او باغونو په جوړولو کې مرسته وکړي او ورته دې د اوبخور نظام جوړ کړي. د کروندګرۍ د ادارې یو چارواکی وایي په سیمه کې د باغونو لګولو پلان لري. فرهاد شینوار معلومات راکوي.
د خیبر جنسی د باړی او زمیندار صوبت خان پردی مشال ریډیو ته وایي چې پخوا به هلته یو شمېر فصلونه او سبزی کېدی خو اوس د دې نه محرومه شوي دي.
غنۍ کېدو، غنم به کېدل، جوار به کېدل، وریجې به کېدی او مختلفې سبزیانې به کېدی. بیا چې کله د 2007 نه پاس چې د پسند روغ له لیمونږ په لوکا کې و د اپریشنې چلو شوې، دغه سه مو تقریبا 10,000 اکر ځمکه چې روغه خروب شو او سیلګونو ښکار شو. خو چونکې مونږ هغه تقسیم دی اګریکلچر دومره د ناکسته چې پاغه مونږ د زمیدورې پر افیل حل وسی چې هم نکړي نه. خو پلانټیشن په کوزونو کې شوای دی، بغونه خلکو له جوړ کړی دي. خو په لوکا کې بوخت کوي مونږ په باړه کې په خبرې جنسې کې بیا په سره وښ نه شین بوټه نشته اپریشن ولا دی، ټول یې کټ کړی غورځېدلی.
د باړې یو بل زمیدار سینا ګل پر دی وای،
مې ودورې ونه د غوي خو څوک تصور هم زمونږ په لوکا کې نشي کولای چې پدا کې چیرته ونه شته دا یم ودورې ونه شته یا پلدار ونه شته یزم نشته، بالکل خړه پرته ده. اوس بوډا زمونږ په کم دا دور تیر شوی دی، دا 10 سال بارہ سال پدے کے ٹول ازم کے زیات ازم کے سیلابوں اڑی دی سب بمنو باندھے خراب شوی دی پتہ کی مہینوں نہ لگی دل اگا چود شوی خو چون کے بیا پے چون چا کور نہ کڑے اگا کند وی جاڑے پرتی اگا بیا واری ورول غڑی
د خبر جن سید زراعت محکمہ مشر افسر شمس الرحمن بیا وای شمنگ ہلتا خواوشا 2000 کڑا شاڑ ازم کا بیا آباد کڑے دا او زن ازم کی خلقو پخپل آباد کڑی او د باغونو لگولو لپارمو یوش میر پروگرامونه ترتیب کړی دی
و منګ سپیسیفیک مسرب د خبر ایجنسی یو پروجیکټ دی چې هغه په ایډی ایس سی فورم کې اکو شوی دی
د خبر ایجنسی د باډی خلق وای چې د زراعت محکمه دی هلتا ټول شاډ ازمکی بیا آباد کړی فرهاد شینوار مشال ریډیو خبر ایجنسی
د خیبر پختونخوا د سوداګرو ټولنه وایي د پاکستان حکومت پر ځنو شیانو نوی ټیکسونه لګول دي چې ورسره نه یوازې درآمد ته تاوان رسی بلکې نور هیوادونو بالخصوص افغانستان ته د شیانو لیږد ګران شوی دی. دوی تیره ورځ په پیښور کې خبري غونډې ته ویل د نویو ټیکسونو له کبله له افغانستان سره سوداګري کمه شوې او دا کار په سیمه کې سمګلنګ یا قاچاق ته لار هواروي. شبیر احمد جان له پیښوره.
دا خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس مشر زاهد شینواری دا زیارت په ورځ پیښور کې د خبري غونډې ورستو مشال لیډو ته ویل چې مرکزی حکومت سور از وړاندې په خوشه 213 زیاتو بیلابیل خوراکي غیر خوراکي او دوایانو باندې د لسونه 80% پورې ریګولیټری ډیوټي یا نوې ټیکسونه لګولې دي چې له وجې به نه یوازې کاروباریان بلکې عام ولس هم ډیر اغیزمن شي او بل دا چې ملکی تجارت ته به هم غټ زیان ورسی.
وی خو چې موږ امپورټس به کم شي او د تجارتي خساره به کم شي ولټه به دا زیاتیږي ځکه چې دا یو خو سمګلنګ ډیر زیات شروع شي د دې محصولات به ډیر زیات کم شي او بل دا چې په جواب کې چې ته دا په امپورټ باندې لګې نو دا ټریډ بیریر کنسیډر کیږي او چې کوم ملک نه کوم آیټم باندې ته ټریډ بیریر لګې هغه پتا باندې ټریډ بیریر لګې.
زاهد شینواری ویل چې افغانستان سره تجارت 100 کال وړاندې 2.5 ارب ډالر وو ولی اوس دغه 200 میلیونه ډالرو ته راښکته شوی دی ولی دې پریکړه سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وړخیزه تجارت نور هم پخکه تراشي.
زیاته خبره په افغانستان ځکه کوم چې زمونږ خلکو ټول انحصار چې د افغانستان تجارت باندې اسې زمونږ تجارت هغه سره ډیر لاندې راغلی دی. 100 میلیونه ډالرو ترالو دا یو ټیم کې 2010 کې 2.5 ارب ډالر نو دې فیصلې نه پس به دا بالکل زیرو بشي ختم بشي او د دې ډیر خطرناک قسم نتایج را روان دي ځکه چې هغه افغانستان خلک چې دي هغه دا غني چې دا مونږه قصدن دا کار کړی دی چې مونږه د هغه تجارت لار بندول غواړو یا دا غریب جواب کې ای پتا باندې لګی نو موږ خپل تسيزونه خرڅو ډیر او راغړو لګ نو دا ټوټل د خسارې فیصله ده.
د پښتونخوا د سوداګرو د اتحادیه پخوانی صدر فواد ساق په دې حق لول چړوندنه د خیبر پښتونخوا د سوداګرو یو شمیر ستون جدي ولې د مرکزی حکومت لخوا دغه شان پریکړه به د شته کاروباریان هم په خپل کاروبار بندولو مجبور کړي.
بجلی مسله شته، انډستریل سټیټس مکه نشته، نوې انډستریل سټیټ یوم جوړ نه شو، کی پی ایس مک چې جوړ شو لیکن کارکردګي یې سم نشته، یو پلاټ اس پر الارٹ نہ شو، انڈسٹری اسٹارٹ نہ شو، دا دمرا کالو شو دے حکومت دا اس آخری کال روان نو انڈسٹری خو یوم نہ لگے دا نو مطلب دا چھ دا غن مسائل دی دا اخکاری زکا چھ یو کارخانہ مون نہ لگے دا.
دا چیمبر اف کامرس دغ چارواک وینا وا چھ مرکزی حکومت کے ناس زیاترہ چارواکی دا وقت دا ملک باہر دی او دا دوی ستونزو تا سو کھوم پاملرنا نہ کبی دی وای کچر دا ٹیکس دغ فیصلہ واپس وا نغشتے شوا نہ دی با پسڑکونو روزی بل خو دی دا خیبر پختونخوا پا صوبائی حکومت خوم سخت ٹکونو اوکڑل او ول چې د صوبې ټول کاروباریان اغیزمن کیږي خو له صوبایي حکومت لا تر دې دمه نه د دوی ډاډ ګرنه کړه ده او نه مرکز سره دا خبره پورته کړه ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د شمالي وزیرستان د زده کوونکو ټولنه وایي حکومت دې په نامنې و عملیاتو کې د ډنګو ودانیو د بیا رغونې اقدامات وکړي او غیزمنو خلکو ته د تاوانونه ورکړي. د زده کوونکو 13 ورځ په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل د شمالي وزیرستان په ډیرو سیمو کې تعلیمي او روغتیايي ادارې لا هم نه دي فعال شوي. خالد خان نور معلومات راکوي.
دا زیارت پورس پیخور پریس کلب کې د وزیرستان د سورن سوسایټي د سور اعلان دی. یو خبري غونډه تا د وینا په محل د شمالي وزیرستان اوسیدونکو موسن داوړ اول چې میرالی او میران شاه کې د ځنې ډنګشوي کورونو سروې وخت په وخت شوې ده، خو لا تر اوسه پورې هغوی ته معاوضه یا تاوان نه دی ورکړل شوی.
کم خلک چې واپس تللي دي هغوی ژوند سره ډېر زیات ښه نه دی. یو خو مطلب د خلکو کورونه وران شوي دي، اکثر د خلکو او کورونه داسې وران شوي چې د ټول عمر راغی چې کوم پیسې راغونډې کړي وې هغه باندې یو کور جوړ کړی و، هغه ډیمیج نو هغه ډیمیج نه پس هغې ته کمپنسیشن 4,00,000 روپۍ ورکړي. نو په 4,00,000 روپۍ باندې خو کور بالکل هم نه جوړیږي، بلکې کمره پرې هم نه جوړیږي.
دغه شان پیښور پوهنتون کې د شمالي وزیرستان یو زده کوونکی ضیاء الدین اویل چې د دوی په سیمه کې ځینې سکولونه او کالجونه لا تر اوسه پورې نه دي خلاص شوي او په سرکاري مکتبونو کې ماشومانو نه فیسونه اخیستی شي.
مونږ علاقه کې ګورنمنت ډیګري پوسټ ګریجویټ کالج تر اوسه پورې بند شوی دی. خپل تلې وم پرنسپل نه مې دستخط اخستو، یک ایس څوک نشته. او چې کوم دغه سړنګ ویران کنډر پروت دی هغه کې حکومتي ادارې تر اوسه پورې پراتی دي، او کوم ګورنمنت های سکولونه دي هلته زمونږ علاقې کې هغه ګولډن ایرو په نوم دی چن شوی دی، هغه کې به قاعده 500 روپۍ فیس اخلي هر مانته، او چې کله ایډمیشن اخلي 1500 روپۍ به ته ایډمیشن کوي.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي یو بل زده کوونکي وایي چې د دوی په سیمه دي چیک پوسټونه کم کړی شي، ځکه چې د ځای په ځای پوسټونو په سبب د خلکو حرکت او ژوند ډیر اغیزمن شوی دی.
زما رحیم داوړ نه ماده پېښور یونیورسيټي سټوډنټ يم. په کار ده چې دوی په خپل پالیسی باندې نظر سنې وکړي او د خلکو نه کلار شي، ځکه چې ډیر زیات یستړي کورونا نه شتال ته په ټینټونو کې اوسم پراته دي، او دوی بیا ورته دومره چې پوسټونه چې په کیلومتر کې دوا چې پوسټونه راځي هلته ډیر زیات تکلیفې جوړ کړي دي. انټری به کې او کم ځای باندې چې ورځي به چې وطن کاټ دی کاو کیدر سره کیدر جاره.
د شمالي وزیرستان د کوونکو د حکومت نه دغه خطنه هم وکړه چې په پولیټیکل انتظامیا او اف ڈی ایم اے کې ځینې چارواکو خلاف د کاروای وکړي شي، ځکه چې د دوی په وینا دغه چارواکي په کرپشن کې بوختي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي وزارت پر بهرنۍ تګلارې واک نه لري. د ویلي له دې خبرې سره موافق دی چې د هیوادونو بهرنۍ پالیسۍ باید د نورو ادارو پر ځای پارلمان جوړ کړي. د انګریزي ژبې پاکستانی ورځپاڼې ډان پر دې موضوع لیکنه کړې چې لنډیزې بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر خواجه آصف په غیر مستقیمه توګه ویلي چې د ملک بهرنۍ تګلاره د بهرنیو چارو وزارت په لاس کې نه ده. خواجه آصف دا خبرې جنوبی آسیا ته د خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن د سفر په اړه د خپلو څرګندونو په ترڅ کې کړې دي. خواجه آصف ویلي بهرنۍ تګلاره د بیلابیلو ادارو لخوا جوړیږي او داسې نه ده چې یوازې د یوې ادارې په لاس کې وي. خو د نوموړي په وینا کله چې بهرنۍ تګلاره جوړیږي نو د پارلمان او ملي امنیت کمیټې وړاندیزونه په پام کې نیول کیږي. د ورسپانې په لیکنه خواجه آصف د پیپلز ګوند مخکښ فرهد الله بابر له دې خبرې سره اتفاق کړی چې بهرنۍ تګلاره باید د ولس په رایو ټاکل شوی پارلمان جوړ کړي. فرهد الله بابر د پاکستان پر بهرنۍ تګلاره د پوځ اثر ته په اشاره پر خواجه آصف نیوکې کړې دي. فرهد الله بابر ویلي خواجه آصف چې امریکا ته لارښوونې کوي چې بهرنۍ تګلاره دې په جنرالانو نه جوړوي، نو د ده په وینا خواجه آصف دا کار په خپله په پاکستان کې ولې نه کوي. خواجه آصف ویلي د امریکا د بهرنیو چارو پر وزیر ریکس ټیلرسن په ټوکو کې نه بلکې په جدي توګه نیوکه کړې وه چې په افغانستان کې د امریکا تګلاره غیر موثره ده. د ده په وینا دا ځکه چې د امریکا بهرنۍ تګلاره د داسې پوځي جنرالانو تر اثر لاندې ده چې په افغانستان کې یې ماتې خوړلې ده. خواجه آصف وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او نورو تګلاره جوړونکو ته ویلي چې بهرنۍ تګلارې ته د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په نظر مه ګورئ، کومه چې د ده په وینا وار له مخه رد سوی دی. خو د ډان ورځپاڼې په وینا خواجه آصف تر دې خبره کول وړاندې د وینا په پیل کې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ دا خبره ومنله چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې د شوالي پر لور روانې سوي دي.
پام کوا یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
ومانا اخرسته معنا
لیک چې تیر دی نه باسي پام کوا
الوی ګو
ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خودرته وی دی میو جی بام کا
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هرونی د جمعې او نهې پورز
مشال رادیو ته غوږیاس په پیښور کې لسنی په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز د پاکستان په سینټ کې د هیواد په سیاسي چارو کې د پوځي اسټابلیشمنت او عدلیه پر مشکوکې لاسوهنې انتقاد شوی دی. تیر مازدیګر په سینټ کې د دولتي ادارو د واک د ناسم استعمال پر تورونو بحث وشو چې ورته د پیپلز ګوند استازي فرحت الله بابر ویل په ټول نړۍ کې د پارلیمان پوځي اسټابلیشمنت او عدلیه د اختیار په اړه بحث کیږي، خو په پاکستان کې د دولتي ادارو ترمنځ د واک د نامتوازن حالت موضوع ډېره پیچلې ده. په پاکستان کې د نویو انتخاباتي حلقو د جوړولو پر سر تازه اختلافات پیدا شوي دي. همدا لامل دی چې تیره ورځ قومي اسمبلۍ د قانوني مسوده منظوره نه کړای شوه. د قبایلي سیمو د روغتیا ادارې دا وکړي چې حکومت له هغو سیمو څخه د ګوزن ناروغي په بشپړه توګه ختمه کړې ده. دا خبره د پاکستان دولتي راډیو د قبایلو د روغتیا ادارې د ویاند عقیل احمد خان له خولې لیکلې ده. د افغانستان د بیلابیلو سیمو خبریالانو پر حکومت غږ وکړ چې د دوی پر ضد د شویو جرمونو قضیه وڅېړي او د مجرمانو د معافیت سلسله دې ختمه کړي. پرون په جنوب ختیځ او ختیځ ولایتونو کې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت ختمولو نړیوالې ورځې په مناسبت یو شمیر غونډې وشوې. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا غږ کړی دی چې د تیرې میاشت پر یو دیرشمه په نیویارک کې پر خلکو د ګاډي خېژونکي ازبک وګړي ته دې د مرګ سزا ورکړل شي. په هغه پیښه کې اته کسان وژل شوي ول. البته ټرمپ تیر مازدیګر په خپل نوي بیان کې له دې غوښتنې په شا شو چې سیف الله سایپوف دې په ګوانتنامو کې امریکایي پوځي زندان ته واستول شي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي امریکایي د هیواد اصلي دښمن دی او تهران به د 2015 زیږیز کال د اټومي موافقې په اړه د امریکا فشار ونه مني. نوموړي تېره ورځ د زده کوونکو یوې غونډې ته په وینا کې ویل امریکا په هره معنا اصلي او بد دښمن دی. د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د اټومي تړون په نتیجه کې ایران د خپلو اټومي فعالیتونو پر محدودولو سلا شوی و چې په بدل کې ورباندې نړیوال اقتصادي بندیزونه نرم شول. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره میاشت د یو توافق له تصدیقولو انکار وکړ او پر تهران یې تور پورې کړ چې موافقې ته وفادار نه دی. اوریدونکو سم وخت شوی دی د اونیزې خپرونې هارون باچا هنري ګړۍ. هارون باچا هنري ګړۍ د زیارت پر ورځ د پیښور پر وخت پر څلورو او د کابل پر درې نیمو بجو په ژوندۍ بڼه اوري. په دې کې بیلابیل هنرمندان موسیقاران میلمانه کیږي او هغوی د خپل ژوند او د نویو تخلیقاتو په اړه خبرې کوي. تیره ورځ په خپرونه کې ځوان سندرغاړی علي بابا خان میلمو د څو ورځې مخکې یوه نوې سندره خپره کړې ده چې پکې د پښتو صوفي شاعر رحمان بابا ته د درناوی وړاندې کړی دی. په خپرونه کې هارون باچا له علي بابا خان سره خبرې کړې دي او د ده سندرې هم درته درخپرې. نو راځئ چې دا خپرونه اوس په تکراری توګه واورو.
د مشال رادیو هارون بچا هنری ګړې خبرونه دا اوریدونکو هم زما هارون بچا سلامونه پکې ومني. داونه سندرغاړي علي بابا خان په خبرونه کې را سره دی. د لږه مود کې چې سندرې ویل پیل کړې دي. نوموړي څور ورځې مخکې په خپلې وسندره کې د پښتو صوفي شاعر رحمان بابا ته د عقیدت پرځونې وړاندې کړې دي. پر دغه یو او نورو سندرو خبرې ورسره کوو. سندرې اورو هم د ټلیفون په لیک را سره دی. علی جانا سلامونه، خبرونه ته ډیر خراغ لیو، مننه چې د مشال رادیو لپاره دی وخت را کړ.
السلام علیکم جی هارون لاله، تاسو ډیر زیاته مننه او تاسو نو باندې سم نو ریدم کې دی مشال ټیم دی، هغه ته ډیر زیاته مننه کوم چې ماته ټایم راکړلو او زما د ژړ حال ووري. او زما د موسیقي باندې خبرې اترې تاسو ته وشي او زما سمنه اوریدونکي دي هغوی هم اوري. نو ډېره زیاته مننه انشاءالله پروګرام نه به خوندونه اخلو او ګپ شپ به پکې لګو. مننه.
او مننه که خیر. نو علی جان اول خدا غستا نوم چې دی علی بابا خان. زه فکر کوم اوریدونکي به هم یو څه دغه وی غواړي به چې معلومات ترلاسه کړي. داستا اصلي نوم دی کنه دا د سندرو دنیا لپاره ته ځان ته خوښ کړی دی؟
د سندرو دنیا د پاره مې دا نوم ځان ته خوښ کړی دی. صحیح نوم مې علی خان دی او علی بابا خان مې د موسیقۍ نوم دی او خوښ مې دا نوم. خو زما ریئل نیم چې کوم دی علی خان دی او علی بابا خان مې مشهور دی.
بابا دې پکې سیوا کړی دی او کور کلی دی چرته دی؟ د خپلې سیمې په اړه معلومات راکړي چې چرته زیږیدلی، چرته لوی شوی، زده کړې دې څومره کړي دي، سکول کالج په اړه معلومات راکړي.
داوځه علاقے ما داوځه شکرپوری کلی اند زمغه کلی دی او زیات جن په خبر کې تر کړی دی او د ګورنمنت کالج په خبر نه مې اف سی کړی دی. بیا د سټی یونیورسټي په خبر نه مې الیکټریکل ټیلی کمیونیکیشن کې انجینرینګ کړی دی او بیا ورسره سره د موسیقۍ طرف ته هم راغلی. د موسیقۍ په میدان کې مې قدم په 2013 کې خو خو دینه مخکې چې یونیورسټي ته لاړو نو الته مونږ ته ټیلر هانس برنج کې د لوداسي د موسیقۍ پروګرامونو برنج کې دل چې مونږ په خپل شوق پوره کولو چې مونږ سره په ملګری د یونیورسټي نو د 2009 شروع د اساس خو پروفیشنلی کې بیا مونږ افیشلی یو سندره وکړه. دا نه دا 2013 کې مونږ کړو.
خو 2014 کې بیا ته اولنې سندره راغله. نو څنګه د زړه خک دې کار ته د ملګرو تشویق کولې دا تا چې ویل چې په یونیورسټي کې به پروګرامونه کول نو الته د سندره ویل او بیا دې زړه خک چې راته غني د خپل आवाज او خپل هنر داګي کې په ټي وي راشي کنه سندري جوړي کې نو دغه کار ته چا وه سوالي څنګه دې وته زړه وک
نو شو خو د ډېر بچپن نو چې سندره مې کوله چې کله بیا نو ستې تر نو موږ ته پلیټ فارم ملو شو چې موږ پکې خپل आवाज او بس خپل سندري پکې کو نو موږ یو ټولنه جوړه کړو. یو ګروپ وند کوم جوړ کړو چې هغه انډر ډاون حال په نوم باندې موږ مختلف یونیورسيټي ستکلو الټم پرفورم کولو نو دا سلسله شروع وایو درې سلور کاله وا او بیا موږ مجبور شوو موږ پروفیشنل یو کو او زموږ شوق مو یو لیونتو بو چې موږ دې تاسو خبره چې پټي یو ماندرا شو خلک زموږ غږ ووري زموږ موږ موري موږ ووري.
ښه ډېر ښه. نو علی خان تاسو سره نورې خبرې هم کوو خو دغه ما اوریدونکو ته په د خبرونې په پیل کې استاد د نوې سندرې په اړه وویل چې د رحمان بابا ته پکې تا د عقیدت پرځونې وړاندې کړې دي. نو دغه سندره به وارو به به راشو په خبرې به کوم کو
پخبلا جزے کی پخبلا جزے کی دامنے شہنشاہ دامنے شہنشاہ زلی گی لکستورے اجل ہو گی دا عرفان زلی گی لکستورے اجل ہو گی دا
علی جان څنګه دا خیال دی راغی چې داسې سندره جوړه کې؟ زه فکر کوم تاګنې صوفي د شاعرانو شعرونه دې زیات خوښ دي یا صوفي میوزیک دې زیات اورېدلی دی او دغه کار ته دې زړه ښه کړ؟
انسپریشن خو د ډېرو زیاتو نه چې څومره صوفي که په پاکستان کې دي او که په دنیا کې په هر ځای کې صوفي میوزیک مې ډېر زیات خوښ دی. او دې نه مخکې ما یو کلام کړی و د تصور د غني بابا مې کړی و، نو خلکو ډېر زیات خوښ کړلو. او بیا زما یو شوق و چې ما لایک دادا لایک صاحب سره مشوره وکړله چې یاره زه قلندر صاحب ته ډالۍ ورکوم، نو هغه ماته وی چې یاره هغه ته خو ډالۍ شوي دي، راځه چې د عبدالرحمن بابا نه شاک واخلو او ده ته ورکړه، بیا به داسې واپس ځو. نو دا زمونږ یو ټیم کار و چې مونږ په شریکه باندې سیز را جو کړو. او په دې کې موږ سره دانل انور وو چې هغه د میوزیک جو کړی دی، کمپوزیشن هم داغه دی، او زموږ چې نور ملګری دي کې هارون پښتون دی. او بیا دې ویډیو هم تاسو به کتلی چې ارش فلمز او اس ام پروډکشن چې دې هم پکې موږ سره کار کړو. او ان شاء الله مخکې به هم موږ صوفي میوزیک کوو، رومانی به هم کوو. دا خو موږ دې کوم طرف ته لاړو، خو نن سبا چې کوم زما موږ دې نو صوفي میوزیک کې نن سبا چې دې نه پس کوم زما کلام را روان دی، نو هغه در په در افغان دی چې هغه کې یو پښتون آرټسټ په حق له خبرې دي. او د دې نه بس چې کوم دی ان شاء الله داسې یو ذهن مرزو کړی چې د افغانستان او د پاکستان چې څومره اولیت شوي دی هغه ټول په یو قواله کې راجم کړو، هغې ته تر زمان عقیدت تر زمان ورته وړاندې کړو.
علی جان څه فکر کوي تر اوسه به ستا دا نوې سندره څومره خلکو ته رسیدلې وي او چا چې اورېدلې ده ستا په ملګرو کې، ستا په ستا د هنر په مینهوالو کې؟ څه د هغې عکس العمل څه دی، فیډ بیک څه دی، خوښه کړې ده؟
الحمدللہ ډیر پیجز نه اپلوډ شوی دا، زما پیج نه ډیر زره خلکو ته رسیدل. او یو نیگیټیو کمنټ نشته کړه دی، ځکه چې رحمان بابا خو صرف زما رحمان بابا نه، دا خو ټول پښتنو دی. نو ډیر ښه فیډبیک ما ته روان دی چې یاره که داسې موسیقي راشي په پښتو کې یا داسې زموږ اولیا ولستلی شي او هغې له مینه ورکړی شي، نو دا پښتو موسیقي به یو ځل بیا راژوندی شي. که موږ سوچ فکر وکړو زموږ په پښتو موسیقۍ کې قوالی ډېر کم اغېلې شوې ده او صوفي میوزیک ډېر کم دی، نو که موږ دې لپاره کار وکړو پښتو موسیقي به مخکې به لاړه شي، پاتې به رانه شي.
او پښتو موسیقي به مخکې لاړه شي. او ته بیا فکر کوي چې ټولنه هم دې کې یو مثبت سوچ په خلکو کې پیدا کېدای شي؟ دې صوفي شاعرانو خو د امن او د مینې درس ورکړی دی په خپل شاعرۍ کې، نو که دا شعرونه پښتنو ته ورسي خو دا په ټولنه کې چې کوم ځینې خلک وایي چې یو الغاو تلغاو جوړ دی، پریشانی ده او کنه، نو دغه شیان به هم ورسره یو څه راکم شي ګنې؟ ته فکر کوي داسې؟
بالکل جی، همدغه وایم کنه رحمان بابا دې که مونږ دا خلکو ته وړاندې کړو، نو خلک به رحمان بابا باندې ریسرچ شروع کړي. بیا چې هغه سویلي دا هغه په لیک باندې به ریسرچ شروع کړي، نو زمونږ پښتنو کې به امن راشي، مینه به راشي. هغه چې سویلي دا خو د قرآن تشریح کړې ده، نو که دغه سیز پښتنو ته راوچت شي نو پښتنو به یو ټولنه پکې جوړه شي، مینه به پکې راشي. نو زه غواړم چې پښتنو کې به امن سری سری زمونږ د اولیګان به یو ځل بیا راوچت شي او امن به پښتنو کې راشي.
علی جان کستا خوخی یو تا په دې خپل خبرو کې یادونه هم کړ د تصور په نوم دی وسندري چې هغه د غنی خان شعر تا ویل دی، دغه یو ستا موسیقي سندره به وره او بیرته برا شو خپل خبرو ته.
زیم ناست زال جانان یو تصور کې جوړوما، زیم ناست زال جانان یو تصور کې جوړوما، بل استر کې توربما، کل استر کې توربما، کل شونډي خلوما، زیم ناست زال جانان یو تصور کې سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑو ماں سیم ناس دغم پہاڑ کی درنا بسری پی ماں خمدرنگ کے لا خمارشتا زتر لپے ڈکو ما د سخی گتو دزار شم سنگ خلے بیشتے اکڑو د سخی گتو دزار شم سنگ خلے بیشتے اکڑو سیو ساس کے خوزی گر کی دریا بنا گرزب ما سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑو ماں سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑو ماں زیم ناس تیار بختو کی دنرگس گلو نکما مرگزا چلتا رکی گا زلانا یا موسکار مرگزا چلتا رکی گا زلانا یا موسکار خمدرن کی لاخو مارشتا خمدرن کی لاخو مارشتا زتری لپی ڈکو ما سیم ناس چل جانا یو تصور کی جوڑو ما سیم ناس چل جانا یو تصور کی جوڑو ما سیم ناس چل جانا یو تصور کی جوڑو ما
علی جان لکه د غنی خان شعر چې هم لوستوی او خوخی کی دې زیات د غنی خان شعرونه
شاعری
سمه دا اوریدون کی هم راغلی دی علی جان دی ته هم نوبت ورکو السلام علیکم
وعلیکم السلام ډیر زیات ګران محترم هارون بچا جی صاحب او علی بابا خان صاحب ته او د مشار چې کوم سونه ټکنیکی همکاران دی هغه ټول ته زمالی قتلی سیما بټخیل لخوا سلامونه
وعلیکم السلام سیما اپ سے مننه
دی چې په کوم وخت کې دا ریکارډینګ په ځای کې کولو د رحمان بابا په دې مزار کې د دی روحي او جسمانی سکیفیات ډیر زیات
مننه د دربار کې شوټ کول زم چې مخکې د بوختو یو سندره هم البته بلنګر کې شوټ شوه دا خو په دربار سره نږدې یو چم شوټ کړي نه دا نو موږ البته د سیز ریکارډ کول نو موږ ته ډرون او د کیمرو کار پر خو ایون اګ لایټ کین او کیمرو دا نه درنه شي وا چې سلمان زموږ فرند دی هغه چې کله اپریټ کول نو ما اپیش کیمرې ډیر زیات درنه شو وتی چې وینې سا چې موږ نه واغړي زیات درنه وا اخر کې زموږ ته ډیټا هم نو کاپي کېدل مطلب کارډونو را ته کار پر خو نو البته بډا بابا ناس ته موږ تپوسو کې چې دا په ډېر زیات موږ راغلی او بیا بار بار موږ دا سټ اپ نشو کولې خو موږ ته یو مشوره را کړو کو دا کار خو ضروری دی هغه وجه تاسو اجازه غوښته دي موږ چې څنګه اجازه وو چې تر رحمان الله تعالی دعا ته ورشو او چې رحمان الله موږ خو ستاسو مینې لراغلی او تاسو عقیدت وړاندې کوو او موږ تا بیانو ستا بلې بیانو ته پلیز اجازه راکړه او موږ زموږ ټول ټیم مدري دلو او چې موږ دعا وکړه لاغې نه پس هر څه داسې ودن ون اور ریکارډینګ مو شو خره لکس موږ روان شو نو زه هم چې دا ما خپل فیل کړی دی او زما ټول ټیم که زما غږ او ری اغې به هم په دې خبره باندې ما سره گواه دي چې موږ ډېر زیات ال ته په 3 غنټې موږ ډېر زیات کړو او چې کله موږ د رحمان بابا نه اجازه ته غوښتل نو سیس روان شو ودن ون اور ټول شوټ کمپلیټ شو
خا ډېر خدا واکې جالب کیسه و علی جناب تا دا سندری چمنګ اورو اکثر په کتاب دا نیوی ماډرن سازونه کارولې دي گیټارونه دي او والنې دي او ډرمونه دي نو دا سه تجربه دې کړی دا چې کم زمونږ دا پښتنو کې عام کم سازونه دي روایتي سازونه باجا او هارمونیم تبلا رباب ستار دغه سازونه سره هم سندری ویلې دي یا په پام کې لري چې وبو وای
هارون لالا بالکل هغه هم شي دي خو بیا هم پکې راک ټیسټ په پکې زما په موسیقي کې ویژه کې زه خپل موسیقي د راک موسیقي نه نمګره ګرما دا کې ما سنه څه د کړې دي الګ ډیر نه ټوټلی راک اند رول میوزیک ته نو بیا هم زما هغه موسیقي تاسو ټول وره نه دي چې به خامخ د راک ټچ په کې
د فکر کوي دا راک میوزیک او د غربي سټایلونه چې دي د موسیقي دا غنه د پښتنو له مزاج سره دغه دي سمون خوري د خوخي زیات پښتني خوخي لګ پښتني خو خی څنګه به عام کوي په خلکو
بالکل کوم یو فکر وکړو په دنیا کې 70% خلک چې کوم دی راک اند رول میوزیک اوري نو هغه کې پښتانه هم راځي نو به څه خو خی موږ کوم موږ په فیدبیک پته لګي خو خی خلک دا چې بوت سټارټ کوم کله شروع کو نو نه خو خلک له کډیر فیدبیک نه راتل نو اوس زما موسیقي چې کو او اوري نو هغه کې به راک ډیمانډ خام خابي کزه په کې دا غفیز اوس کې کوم زما سندره به خلک نه اوري لکه اوري نو هغه مینه به نه ورته چې کوم تاسو کوم ملنګ عبدالرحمن کو نو کې هم ډرمز دی اکوستیک پکې او تبلا د پکې نو کې هم فوک ټیس پکې شته هارمونیم هم لري پکې نو موږ مکسچر ټایپ جوړو نو صرف دغه زموږ یو ایم دغه دی چې موږ جدید موسیقي راولو
خیو بل موضوع زموږ د خبرونه کې هم په بیا بیا مخ ته راځي غدای چې ستا غونډه ځوانان چې غي نوی په موسیقۍ کې راغلی وي یا غواړي نوی تجربې پکې وکړي، نو د هغې په اړه خلک دا وایي چې ردی بیا ژوندی موسیقي نه کوي کنه، سټیج ته وخیږي بس یو سی ډی په دغه باندې ورخوشي کې په ساوند سیستم باندې صرف خلو سره خوځي او دوی په سټیج باندې ژوندی سندره نه وایي. نو ته ژوندی سندرې ویلی شي او کنسرټونه لرې پروګرامونو ته ځي؟
الحمدللہ جندے موسیقی سے کولے شما اس دکر مکڑے دا او چکم کلام مند جما عبوری نو اغم اوران دے کوم خلق تا او چ باز دکی ما تا دل لپ سنگ چ مجبوری منی نو نظم دا کا ای ور اوسو سم تے خبر کی ایور تو چ ما ورتے چ زلپ سنگ نکو ما خرابے تا ز ولے کوم لپ سنگ ما تا زان خپل اثر ہو جندا تخکاری
سمدا سمدا یو بل سندر تے پستارا شو علی جان بے وقت مر سر کمیگی او دا سندر بوارو بے بنور خبر یو کو
نور چ سوائے منما دس موایا چ سما بلتا بلے ونیشم ستا مینا قسم پرما نور چ سوائے منما دس موایا چ سما بلتا بلے ونیشم ستا مینا قسم پرما سرا پخوا کی کینا چی در دنا میں تگورشی چی قرار میں زد تراشی پر ہر نامے تگورشی را سرا پخوا کی کینا چی در دنا میں تگورشی چی قرار میں زد تراشی پر ہر نامے تگورشی سالتا شما سنما دس موایا چی زما بلتا بلے ونیشم ستا فمینا قسم فرما چی دوینم خوشا لے گم چی دن وینم در دے گم چی می سمر زندگی لتا بس زارے گم جد وینم خوشالے گم جد نوینم در دے گم جم سمر زندگی بھی بس لتا بس زارے گم لے ونے بشم نما دس موایا چزما بلتا بلے ونے شم ستا فمینا قسم فرما سوائے منما دس موایا چما بلتا بلے ونیشم ستا فمینا قسم فرما
علی جان دا وخت تا ټول خپل وخت او ټوله انرژي هم موسیقۍ ته ور کړی دا کنه په څنګه سنور کارونه خپل زده کړې هم جاری ساتي څه کوي
زما پراپرټي بزنس په اسلام آباد کې آلتا مونګال ته انتم دې زیا ته دلته مو په خبر کې هم او د پاکستان کرسچن سوسایټي امبیسډر هم ما او موسیقۍ ته هم ټایم ورکونه دا زمونږ بس خالي ځای دی دا روان دي خو موسیقۍ ته پکې زیات ټایم ورکو ځکه چې پلاتو خلک په سر نه ګرځي هغه یو سلو کار دی سلو کاری خو مونږ موسیقۍ ته ډېر ټایم ورکو
خا او پورتو موسیقي چې ته اورې د خپل د نورو استاد ملګرو هنرمندانو سندري موسیقي نو څومره خوشبينه راتلون کی ته پورتو موسیقي کوم خاطر وانه د خکیږي خرابيږي یا ک غواړې چې د پورتو موسیقي نور هم ودو کی او د نړۍ خلکو ته ورسول شي او غیته پرزنت کړل شي نو باید څو شي په څه طریقه کې د شي د موسیقي نور هم خشي به تر شي
زخه کا اول اور ما نو زبدا پختو کی کزا اور هارون بچا اور ما اور پمینه اور ما
د
پتیره تیر ما دی علی عظمت اور مسلمان احمد اور مدغ زما فیورټس کی او بس دی دا زی ټول البم او هر سم سره پرتی سم په لپټاپ کې دی اور ما او پښتو موسیقي کې یو طرف ته ګورو نو هم روانه ده او بل طرف ته ډېر زیات خراب شوی هم ده. زه غواړم چې څومره فنکاران دي دې ته زما ریکوست دی چې یاره تاسو ستکیږی ما تاسو ایکسپریمنٹ وکړئ تاسو استادانې چې موږ ایکسپریمنٹ کوو موږ رسک اخلو نو دوی ولې نه اخلي پکار دی چې دوی ایکسپریمنٹ وکړي او موسیقي مخکې بوزي او که بیا بل طرف ته موږ خبرو کوو چې زموږ پښتو موسیقي ډېره زیاته بل طرف ته روان ده نو که زه یم چې میوزک ډایرکټرس چې کوم دي او یا فلم پروډوسرس چې کوم دي یا فلم ډایرکټرس چې کوم دي هغې ته هم خواست دی چې د پښتو دپاره کار وکړي د پیسو دپاره نه پیسې سړی په هر څه باندې ګټلی شي نو د پښتو ژبې د چې دا سیس دی خطر اف تلاټ شي او په دې کې انونشنز او کریشن په کې ایکسپریمنټ په کې کې ته دې پښتانه په دغه میوزیک باندې راړولې دي نو دې په راک باندې ولې نه دي په ټرانس باندې ولې نه راړولې دي په ډب سټپ باندې دي په هارد راک باندې دا پښتانه ولې نه راړي ټیک ته دا بټای مخلي او ټایم سره سره زموږ پښتانه به وو دغه سیس دی په نوې د موسیقۍ نه خبر شي نو دغه یو لاره ده چې تجربه وکړي دې په مخ کې لاړ شي زموږ پښتو موسیقي یو طرف ته وګورو خره وانه ده چې خو استادان په کې کار کوي خپل طرف ته وګورو خراب دي.
سید علی جان ډیره زیاته مننه خوشاله شو چې تر سره خبرونه کې راغلی بیا به مرزو استاد غنو تجربه ته موږ سترګې پلاریو او وخت په پاکستان اله کو چې نوې سندرې برازي او خې سندرې به ته مخ تراوړي نو خوشاله اوسې بیا هم ستنه مننه کو چې موږ ته د وخت راک او د خپل هنر په اړه موږ سره خبرې کوي ته بریا غواړو او د خبرونه په پای کې بیا هم د علی بابا خان په غږ د غبله سندرې باوري ما هارون بچا ته اجازه ته کوي د خپل پام
Shama Sandeshi Besa Sanamasta